څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې له ماشومانو سره د مرستې یوه نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه به شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د لوږې له ګواښ سره مخامخ کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅه کوي. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات، نړیوالو مسایلو تکتنه او د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم خبرو. د هر څو وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې، له بیلابیلو ولایتونو د طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان وایي کرونا افغانستان کې 1 میلیون ماشومان د لوږې له خطر سره مخ کړي، او په روسیه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې 1933 ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی. انټونیو ګوتریس پرونو ویل چې ملګرو ملتونو ډېرې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله مخکې د مارچ په 28 نیټه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ګډون چې جګړې پکې روانې دي، د ښکېلو ډلو ټپلو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې وه. خاغلی ګوتریس پرونو ویل چې تر دې دمه په نړۍ کې 14 وسلوالو ډلو د دغه غوښتنه منلې او جګړې درولې دي. خو په افغانستان کې جګړه لا هم روانه ده. په اوروزګان کې چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د طالبانو په بریدونو کې 3 افغان سرتیري وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي او یو هم نادرکه دی. دوی همدارنګ وایي چې په دې جګړه کې 2 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 5 ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویان زړګي عبادي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بریدونو تیره شپه شاوخوا 1 بجه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې د ولسی پاڅون کوونکو پر کمربندي پوستو کړي. نوموړی وایي د بریدونو کې د ولسی پاڅون کوونکو یو پوسته هم ویجاړه شوي. بلخوا بیا د پولیسو لوکي کې وی باوري سرچینې ازادۍ رډیو ته وویل د وژل شوو سرتیرو شمیر 2 لسته دی او د نادرکو شمیر هم زیات دی. په ورسیر مولایت کندهار کې هم د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ د نخوتو ریپورټونه ورکړل شوي. د کندهار د امنیه قومندانې نن په یو بیان کې ویلي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د کړندی په سیمه کې پر پولیسو حمله کړې چې پولیسو مقاومت کړی، 15 وسلوالې وژلي او 6 نورې ټپیان کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې کرونا وایرس لامل د خارونو تړل کېدو، د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او نورو ستونزو 1 میلیون افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او له افغان حکومت غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ 1 میلیون ماشومان غم دې په خپل وخت وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې مریم عطایی د جمعې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل 1 میلیون افغان ماشومان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. میرمن عطایی زیاته کړه له بده مرغه د کرونا وایرس کړکېچ او له همدې امله د خارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمغېزان نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي که چیرې په خپل وخت د خوراکي توکي ونه رسیږي نو په لرې پرتو سیمو کې به ماشومان او امیدواره میندې له مړینې سره مخ شي او یا به هم خوارځواکي زیاته شي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له تېرې 1 میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو خارونو کې ګرځبندیز لګول شوی. اخوا په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2300 واوخت او د هغو شمېر چې په دې وایرس مړ شوي 8 تنو ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو 1089 پیښې ثبت شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې خلک دې د کرونا وایرس په وړاندې بې پروايي نه کوي. د ښاغلي مایار په وینا روغتیایي کارکوونکي هم په دې وایرس د اخته کسانو په ډله کې شامل دي چې شمېر 2 واټو تر رسیدي. دا عام روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس ډیری پیخي په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې دي. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار راوتلی. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اوس لپاره نشي کولی په دې اړه نور جزئیات څرګند کړي ځکه چې اجازه یې هم نه لري. د ویل موږ غواړو چې پوه شو چې دا وایرس له کوم ځایه راغلی، له چا راغلی، څه شوي، دا به په بیل ډول او علمي توګه ترلاسه کړو. داسې پیشبیني کېږي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا او چین ترمنځ د کرونا وایرس پر سر اختلافات ژور کړي. د امریکا ولسمشر اټکل کوي چې ښایي د کرونا وایرس سهون د چین د ووهان د وایرس پیژندنې له لابراتوار څخه بهر شوی وي. چینایي چارواکي وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې د کرونا وایرس اصلي سرچینه معلومه کړي، خو یو شمېر متخصصان ویلي چې دا وایرس د ووهان په ښار کې د وحشي ژوو د غوښې د خرڅلاو له بازاره خپور شوی. روسیه نن د کرونا وایرس 2939 نو پیښو رپورټ ورکړ چې په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې ثبت شوی. دا په دې هیواد کې تر دې مهاله په یو ورځ د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبتېږي. له دې سره دې هیواد کې د رسمي شمیرو له مخې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,414,000 ته ورسید. همدارنګه په روسیه کې د کرونا له کبله په تیرو څلور ساعتونو کې 96 کسانو مړینه ثبت شوې، چې له دې سره په دې هیواد کې پر کرونا وایرس د مړو شمیر 1,019 کسان شو. منتقدان باور لري چې په روسیه کې د کووید-19 وایرس اصلي پیښه او پر دې وایرس د مړینو شمیرې ښایي تر هغې ډېرې لوړې وي چې په رسمي توګه څرګندېږي. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ لوړې شمیرې په داسې حال کې خبرېږي چې ورځ مخکې د دې هیواد صدر اعظم میخایل میشوستین وویل په کرونا اخته شوی او ځان یې قرنطین کړی دی. په ازبکستان کې د اوبو یو نوی جوړ شوی بند نړیدلې چې له کبله یې په ختیځه سیمه سیداریو کې د سردوبه په نوم د بند اوبه د استوګنې په زرګونو کلو ورغلي. چارواکي وایي وروسته له هغې چې نن جمعه سهار وختي د اوبو په دې بند کې درز رامنځته شو، 1,600 کلي خالي کړي. هغه ویډیوي تصویرونه چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په 19 متره لوړ د کانکریټ دیوال کې رامنځته شوی درز ښیي چې اوبه ترې نږدې کلو ته روانې دي. ازبک چارواکو ویلي چې دې ماتېدنې د ټول بند ساختمان کمزوری کړی او دوی ویره لري چې ټول د اوبو بند به ونړیږي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وروسته له هغې چې د سیلاب سره مخ کلو خالي کول پیل شول سیمې ته ورغلی. د ازادي راډیو ازبکستان وایي د سردوبه د اوبو د بند کار د دولتي ساختماني ادارو لخوا په 2010 میلادي کال کې پیل شوی و او په 2018 میلادي کال کې بشپړ شو.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان لپاره هڅې پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي.
یو سلو څلور شپته مثبتې پېښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار نه تجربه اوسه نه دي رارسېدلي چې اوس هغه ورځ یې افغان به تغییر وکړي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونو 1,000,000 افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. په نورو راپورونو کې د پکتیا خلک له ناامنیو سر ټکوي.
تقریبا په هر دوه ورځ یو پوسټه سکوت کیږي او تر لاسه پورې موږ عسکر شهیدان ورکو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د پاکستان حکومت خپل مالی امکانات د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړي کړي، خو له دې سره میلیونونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ پر وړاندې بې اثرې پاتې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام خپریږي. زموږ راګل ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. انټونیو ګوتیرش وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د اوربند غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 مخالفو وسلوالو ډلو منلې او وسله یې پر ځمکه ایښې ده. په افغانستان کې نه یوازې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، بلکې په دې وروستیو اونیو کې د جګړې ډګرونه د پخوا پرتله توده شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر اوربان ټینګار کړی او ویلي دي چې د دغه هدف لپاره یې ډېرې هڅې پیل کړي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه اوربان غوښتنه په ټوله نړۍ کې 1400 وسلوالو مخالفو ډلو منلې او جګړه یې بس کړې ده. نوموړي ویلي د دوی له هڅو سره سره په لیبیا کې جګړه توده شوې او د راپورونو په اساس په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو جګړه زیاته شوې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له طالبانو د اوربان غوښتنه کړې وه، خو طالبانو وویل چې دا غوښتنه د اوس لپاره معقوله نه ده. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دوی اراده ښیي، خو ده ویلي افغان حکومت د موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. د سولې خبرو ته یې جامع پلاوی نه دی ګمارلی او خپل منځي ناندره یې نه دی هواري کړي. ده ویلي که له هوکړې سره سم د دواړو خواوو 6000 زندانیان آزاد شوي وای، اوس به بین الافغاني خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی وو. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا او ناتو هم د دغه هوکړې په عملي کېدو کې رول نه دی لوبولی او په داسې شرایطو کې د دوی په ټکو طالبانو د اوربند غوښتنه غیر منطقي او فرصت طلبي ده. خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون یوې خبري غونډې ته وویل کله چې د مارچ په 23مه په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه وکړه، 114 حکومتونو، بیلابیلو سیمهییزو سازمانونو، مذهبي مشرانو او څه باندې 200 مدني بنسټونو یې ملاتړ وکړ. 14 مخالف وسلوالې ډلې چې د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړی، هغه په یمن، میانمار، اوکراین، فلیپین، کولمبیا، انګولا، لیبیا، سنګال، سودان، سوریا، اندونیزیا او نګورنو قرباخ کې جنگیدونکي ډلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دغه سازمان ځانګړي استازي او پلاوی هڅه کوي چې د جګړې د مخالفو ډلو لخوا شوي اقدامات په یو مؤثر اوربند بدل کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند ملاتړ په اړه د یو پریکړې لیک طرحه هم تر بحث لاندې ده. که دا تایید شي، د کورونا په اړه به د ملګرو ملتونو لومړنی پریکړه لیک وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه سازمان دوه هیوادونه امریکا او چین چې د پریکړه لیک د ویټو یا رات حق لري، د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د روغتیا نړیوال سازمان پر رول د نظر اختلاف لري. چین وایي د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه کې ښه رول لوبولی، خو امریکا بیا برعکس نظر لري او تیره میاشتې پر دغه سازمان خپلې مرستې بندې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم په افغانستان او نړۍ کې د کورونا د وبا اړوند راپورونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا وایرس د 104 شپته نویو پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند وویل لدی سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2315 شو ته لوړه شوه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس 104 شپته مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډېری یې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې دي. له دې نویو ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 2315 تنو ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس پخته کسانو کې 228 ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې په اقداماتو بوخت دي. د دغه وزارت بیان وحید الله مایار د جمعې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل
یو سلو څلور شپته مثبتې پیښې ثبت شوې. البته د پکتیا لابراتوار نتایج تر اوسه نه دي رسېدلي چې اوس هغه رسېږي. افغانستان په تغییرو کې مجموعی شمیره د مثبت و پیخو په ټول افغانستان کې 2315 شو ته ورسېده.
بل خوا تېره ورځ په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اعلان وکړ چې په کورونا وایرس تخته کسانو په ډله کې له 30 زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي شامل دي. تر دې مهاله په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله 18 تنه مړه سوي چې په کورونا وایرس تخته کسانو 3% جوړوي. همداشان تر اوسه له دې وژونکي ناروغۍ څخه 310 تنه روغ سوي چې د تخته کسانو 14% جوړوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کچېرې خلک روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي او په ځانګړې توګه ټولنیزې فاصلې رعایت نه کړي، له دې به زیات کسان په کووید-19 ناروغۍ مبتلا سي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز خبرداری ورکړی و که افغانان د قرنطین اصول مراعت نه کړي، د ټول نفوس 80% وګړي به په دغه ناروغۍ اخته سي. د ښاغلي فیروز د وړاندوینې پاساس له دې سره به په ټول افغانستان کې 100,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو ناورین سره مخامخ شي. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي افغانستان ډېرې ستونزې او کمزورتیاوې لري چې په نتیجه کې د کرونا د وبا ستونزه ښایي په دې هیواد کې د یوې غمیزې باعث شي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي افغانستان چې د جګړې تر څنګ کمزوری روغتیایي سیستم لري او ډېر خلک یې له سوی تغذیې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي، ښایي د کرونا وایرس له کبله په دې هیواد کې ناورین رامنځته شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو دا راپور چې پرون پنجشنبه ناوخته خپور شو، په دې اړه د امریکایي چارواکو او د کانګرس د غړیو اندېښنه نور هم زیاتولی شي چې د کرونا وبا به د افغانستان د سولې ولاړې پروسې ته نور خنډونه پیښ کړي. د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د مارچ په میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر اوسه پورې دواړه خواوې خبرو ته نه دي کښېنستي او داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په لنډ وخت کې دي دواړه خواوې د جګړې د بس کولو لپاره خبرې پیل کړي. په راپور کې ویل شوي د کرونا وایرس خپرېدا له وړاندې نه د سولې د پروسې له ستونزمنولو رانیولې د پولو تر بندېدو پورې چې د تجارتي راکړو ورکړو او د بشري مرستو رسېدا ته یې خنډونه پیښ کړي پر افغانستان ډېر بد اغېز لرلی دی. په راپور کې راغلي افغانستان بېشمېره او په ځینو مواردو کې بې سارې ستونزې لري، لکه کمزوری روغتیایي سیستم، په پراخه پیمانه خوارځواکي، بې کنټروله پولي، ډېر شمېر کورني بې ځایه شوي، له ایران سره تګ راتګ او روانه شخړه، او دا ټول د دې سبب کېږي چې دا هیواد ممکن په راتلونکو میاشتو کې له روغتیایي ناورین سره مخامخ شي. جان سوبکو همداراز وویل په دغه بېوزله هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدا له کبله د خوراکي موادو د بیو لوړېدا ښایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم امریکا د افغانستان له ولسمشر اشرف غني او طالبانو غوښتل چې د یو بل بندیان خوشې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر پرون پورې د شاوخوا 2200 تنو کرونا وایرس او په دې وایرس د 40 تنو مړینه تایید کړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د ادارې یعنی سیګار مشر خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي افغانستان له یو نوي ناورین سره مخامخ شي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن هم وایي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د ښارونو تړل کېدل او د خوراکي موادو د بیو لوړېدل ښایي په افغانستان کې 9 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کړي. د سیف د چلډرن ویان د نن ازادۍ راډیو ته ویل کله دغو ماشومانو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ د 2 میلیونو ماشومانو غم د په خپل وخت وخوري. په افغانستان کې د دغې ادارې ویاندې مریم عطایي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل 2 میلیونه افغان ماشومان د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي.
گزارش یا سروې را کې هغه
وای هغه سروې چې د خوراکي موادو د امنیت ډلې له لورې ترسره سوي ښکاره کوي چې د می او اپریل په میاشتو کې د افغانستان له 1.3 میلیون نفوس څخه چې 3 میلیونه یې ماشومان جوړوي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. مریم عطایي زیاتوي له بده مرغه د کرونا وایروس کړکېچ او له همدې امله د ښارونو تړل کېدو هغه ماشومان سخت زیانمن کړي چې په ورځ کې یو وخت سمه غذا نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره ټینګار کوي کچیرې په خپل وخت دوی ته خوراکي مواد ونه رسیږي نو په لرو پرتو سیمو کې به ماشومان او امیندوارې ښځې له مړینې سره مخ سي او یا به هم خوارځواکي زیاته کړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سترو ښارونو کې ګرځبندیز وضع سوی. د حکومت له دې اقدام سره په ښارونو کې د خوراکي موادو بیې څو چنده لوړې سوي او هغه کسان او ماشومان بېکاره سوي چې په ورځني روزمز یې د ژوند چارې سنبالولې. که زه هم افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې په کابل ښار کې د ننویانو له لارې بېوزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیو پیغام کې ویلي دا بهر له کابله پیلېږي، د روانې اونۍ تر پایه به هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد هم وغځیږي او همدا ډول به ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې خلک له دې مرستو څخه برخمن سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بیا هم کورونا، پاکستان چې له کلونو راهیسې د ماشومانو له ګوزنډ سره په مبارزه بوخت دی، اوس له یو بل وایرس سره مخامخ دی. پاکستان د ماشومانو د ګوزنډ پر ضد خپلې سرچینې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ته ځانګړې کړې دي او دې کار په دې هیواد کې میلیونونه ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په پاکستان کې له ډیرو کلونو راهیسې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ پر ضد مبارزه د وسلوالو سخت دریځو د حملو، توندلارو ملایانو او د واکسین ضد تبلیغاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. اوس د جنوبي اسیا دغه هیواد ته چې 240 میلیونه نفوس لري، یوه نوې ستونزه ورپېښه ده چې دا د کرونا وایرس وبا ده. پاکستانی چارواکو د ګوزنډ مخنیوي لپاره کور په کور واکسین درولی څو د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. د پولیو واکسینران او نور امکانات یې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي مبارزې ته ګمارلې دي. پاکستان د کرونا وایرس تر 14,000 زیاتې پیښې ثبت کړې او ویلي دي چې د اپریل تر 1 پورې په دغه هیواد کې 358 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. خو باور کیږي چې په کرونا د اخته کسانو او ورڅخه د مړو شویو حقیقي شمېر به تر دې په ځلونو ډیر وي، ځکه چې په دغه هیواد کې د ډیرو لږو کسانو ټیسټ اخیستل شوی دی. حکومت په پیل کې ګرځبندیز ولګاوه او خلک یې له رایو ځای کېدو منع کړل، مګر وروسته یې بندیزونه نرم کړل. د پاکستان روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې د ماشومانو د ګوزنډ د واکسیناسیون درېدا به لسګونه میلیونه ماشومان له واکسینه بې برخې کړي او دا ناروغي به یو بار بیا زیاته شي. په وروستیو کلونو کې په نایجیریا کې د واکسیناسیون د پرلپسې تطبیق له کبله دا وایرس په دغه هیواد کې ورک شوی، خو پاکستان او ګاونډی افغانستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزنډ پکې له منځه نه دی تللی. تاکل شوی و چې په اپریل میاشت کې په پاکستان کې 40 میلیونه ماشومانو ته د ګوزنډ ضد واکسین ورکړل شي، خو د کرونا وایرس له کبله د واکسیناسیون دا پروګرام وځنډول شو. په خیبر پښتونخوا کې د ولسی روغتیا د څنګه متخصص ډاکټر ندیم جان په دې اړه چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د پولیو ضد واکسیناسیون څومره اغېزمن شوی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل.
لکه څنګه چې د جون نور اړخونه د کرونا وایرس له لاسه تباه شوي دي او خراب شوي دي، په دغه رنګ باندې د ماشومانو د ویکسینیشن دا پروګرام چې دی هغه هم ډېر بد طریقې سره افکټیو دي. په دې لړ کې خاص توجه حامل زمونږ پولیو اډیکیشن انیشیټیو ده چې هغه یو ګلوبل پروګرام دی او دنیا نور ملکونه هغه پولیو ختم کړی ده. پاکستان او افغانستان د بده چاره پاتې دي او زمونږ ډرایو چې زمونږ د مارس چارسې د ویکسینیشن یو کمپین هم ونه شو د کرونا وایرس لري.
د پاکستان لپاره د ماشومانو د پولیو پر ضد واکسین لدې کبله هم مهم و چې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 1340 پیشې ثبت شوې چې دا تر 2018 ډیرې زیاتې وې. په 2018 میلادي کال په پاکستان کې 22 تنه په پولیو اخته شوي وو. سږ کال تر اوسه پورې چارواکو د پولیو 1340 پیشې ثبت کړې دي. اکثره پیشې په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې چې ملایان او سختدریځې ډلې پکې د واکسین پر ضد زیات تبلیغات کوي. په کورونا وایرس هم د پاکستان تر بل هر ایالت ډیر کسان په خیبر پښتونخوا کې اخته شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې. د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام ازادي او اوریدونکي تاسو ته وړاندې کوو، خو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. په یو راپور کې به په دې برخه کې واورئ چې په سویډن کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه پرته له دې چې بارونه او رستورانتونه بند او یا د جبري قرنطین شرایط پکې وضع شي په خپله طریقه روانه ده. خو اوس ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د پکتیا د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر اوسیدونکي وایي جګړه د ښار څنډو ته نږدې شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د ولایتي ادارې او د امنیتي چارواکو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي او د خپلویو پر اساس په ولسوالیو کې د امنیتي چارواکو د ګمارنې له کبله جګړه د ښار تر څنډو پورې رسېدلې ده. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنیو د ډېرېدو په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې ګردیز امن نه دی ټرند چلوي او د امنیتي ځواکونو مسؤلین د امنیت په راوستو کې ناکام بولي. دوی وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ترور پیښې زیاتې شوې او نږدې هره شپه د ښار په کمربندې پوستو د وسلوالو بریدونه کېږي چې په وینا یې دوی سخت اندېښمن کړي او په خبره یې جګړه د ګردیز ښار تر څنډو رارسېدلې. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکو احسان احسان او شیرین وایي
تقریبا په هر دویمه ورځ یو پوسته سکوت کېږي او تر لسو پورې موږ عسکر شهیدان ورکوو. د مخنیوي دپاره نه کماندان مثبت رول لوبولی، نه کماندان د کلي اردو او نه خپله والي پکې
امنیت له صفر سره ضرب شوی. امنیتي مسؤولین هیڅ د مسؤلیت احساس نه کوي. هم خلک دولتي او نظامي کارکوونکي په شهادت رسیږي. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ورته اندېښنه لري او وایي د ولایتي ادارې او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي ترڅنګ د اړیکو له مخې ګمارنې د ناامنیو د زیاتوالي سبب شوي. د ولایت شورا غړی محمد رحمان قادری وایي
واټن چې د ولس او د دولت ترمنځ واغلا زیات سوی د ځکه دوی ته معلومات نه ورکوي او ټول ولسوالو امنی قوماندانان د پیسو د نورو مسایلو په خاطر باندې ګمارل کیږي. هغه د خاطر دلته خپل تجارت او خپل ځان جوړ کی.
دوی په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د سه شنبې په شپه د ګردیز ښار د میلان په سیمه کې د سیمه ییز اردو په پوسته د وسلوالو په برید کې دوه سرتېري مړه او درې نور ټپیان شول. خو د تیر دوشن به د ورځې په مخام د مرکز اړوند په څلورمه امنیتي حوزه کې د ورژمات پر مهال د وسلوالو په برید کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو پیښې بیا د دې ولایت اوسیدونکو سخت غوسه کړل او په لومړۍ درجه مسؤلینو یې توندې نیوکې وکړې. خو د پکتیا ولایتي اداره بیا وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې او په وینا یې د بریدونو زیاتوالی یوازې په پکتیا کې نه بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو کې زور اخیستی. د ولی ویاند عبدالله حسرت وایي
امنیتي رهبری په دې هڅه کې ده چې وضعیت په کابو کې واوسي. ټول زون په کچه باندې هر شپه تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې بریدونه ترسره کیږي. دا د دښمن هغه هوډ ښیي چې دوی په جګړه کې تیزوالی راولي او دا یوازې د دې زون په کچه هم نه ده، د ټول افغانستان په کچه ده.
د یادونې ده چې د پکتیا امنیت قوماندان د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې هغه کسان رسنیو ته وښودل چې د روژه ماتي پر مهال څلور سرتېري وژلي وو او په وینا یې د هغو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي چې د ښار په منځ کې د عامو خلکو او دولتي کارکوونکو په ترور کې ښکېل دي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
او اوس هم هغه پیغامونه چې تاسو درنو اوریدونکو د افغان بی سیم په 1313 شمیره راستولی. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په افغانستان کې ډیر خلک د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي او حکومت چې کومې مرستې د دوی لپاره برابروي هغه د نورو کسانو جیبونو ته لویږي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه لیکي، طالبان چې اوربند ونه کړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. نقیب الله حسنزای له کندهار لیکي، په کندهار ولایت کې قرنطین ورځ تر بلې غځیږي خو بېوزلو خلکو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. او شفی جان زدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، تر څو چې په پلازمینه کابل کې قرنطین عملي نشي هیڅ ولایت به له کرونا وایرس څخه خوندي نشي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل اند خبرونو لنډیز اوروي.
منشی په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نن هم د جګړو رپورټونه ورکړل شوي دي. له اروزګان او کندهار څخه په بېلابېلو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د طالب وسلوالو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شو په وخت ده. په افغانستان کې کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2300 واوخت او د هغه شمیر چې په دې وایرس او هغه شمیر چې په دې وایرس مړ شوی آتش پیته تنه شو. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې خبري غونډه ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي داسې کره شواهد ترلاسه کړي چې پر دې دلالت کوي چې د کرونا وایرس د چین یو لابراتوار راغلی. روسیې د مه په لومړۍ نیټه یعنی نن د کرونا وایرس 2933 نوي پیښې ثبت کړې چې په دې هیواد کې په 40 ساعتونو کې تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې. او په ازبکستان کې یو نوی جوړ شوی بند نکړلی چې لکړې په حدیثه سیمه کې په لسګونو کلو اوبه ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي. او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې شواهد موندلی دي چې د ثابته شوې چې کرونا وایرس د چین له یو لابراتوار څخه نړۍ ته خپور شوی دی. ډونالد ترامپ په دې توګه د دې ویروس د ریښې په اړه خپله پخوانۍ تیوري یو ځل بیا تکرار کړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر او اقتصادي زیانونه زیات شوي دي. سلی محمد سلی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې شواهد یې کتلي چې پوره ډاډ ورکوي کرونا وایرس د چین د ویرولوژي یا ویروس پیژندنې له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخلي. ډونالد ترامپ پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې یوه کانفرنس ته د خبرو پر مهال وویل د شواهد کتلي خو د مشخصو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
زه دا تاسو ته نسم ویلای، زه اجازه نه لرم چې دا خبره تاسو ته وکړم.
دا څرګندونې به احتمالا د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ د کرونا وایرس د سرچینې پر سر درز لا پسې پراخ کړي. په وروستیو اونیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه تور لګول او بیا د هغو ردول زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ بیا دا ګونګوسه هم خبره کړه چې کرونا وایرس شي په لابراتوار کې د غلطۍ له وجې خپور شوی وي. د زیات تکړه امکان لري چې یا چین نوی توانیدلې د دغه ویروس خپرېدل ودروي یا یې په لوی لاس پریشي چې خپور سي. ډونالد ترامپ په دې اړه له څویلو ډډه وکړه چې آیا د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د هغه څه مسؤل ګڼي کنه چې امریکا یې د کرونا ویروس د کشف په اړه د چین لخوا د غلطو معلوماتو خپرول ګڼي. خو ولسمشر ترامپ پر چین د تازه تعرفو د لګولو خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ زیاته کړه اوس چې د کرونا وایرس د خپرېدو د سرچینې په اړه د پلټونو هڅې ژورې سوي، چین هڅه کوي چې له واشنګټن سره یو څه شفافیت ولري. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دوی لا هم هغه فرضیت سیړي چې وایي دغه ویروس شایي د چین له لابراتوار څخه سهوان خپور سوی وي. دغو استخباراتي ادارو پرون ویلي دوی لا هم د دې پوښتنې په ځواب پسې ګرځي چې آیا کرونا ویروس خو به د انسان په لاس جوړ یا په جنیټیکي لحاظ اصلاح سوی نه وي. کرونا ویروس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د ووهان لابراتوار چې ولسمشر ټرمپ د ویروس په جوړولو تورن کړی مخکې هم د ولسمشر تورونه رد کړي دي. دغه لابراتوار احتمالا د سارس ناروغۍ د سرچینې معلومولو په اړه هم تحقیقات کړي دي. د سارس ناروغۍ سرچینه یو بل ویروس و. لابراتوار په آسمان څکالو کې نوي ویروسونه هم تشخیص کړي او دا یې کشف کړي چې دغه ویروسونه څنګه انسان ته انتقالیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغۍ چې سرچینه یې کرونا ویروس دی تر پرون پورې نږدې 4,000 کسان مړه سوي چې د ټولې نړۍ په سطحه د مړو یو پر 1/4 برخه جوړوي او په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1,000,000 اوښتی دی. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,300,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر هم تر 2,40,000 زیات سوی. له دې جملې تر 1,000,000 زیات کسان روغ سوي هم دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم ورځو قدرمنو اوریدونکو یوې نړیوالې مسلې ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په سویدن کې چې د اروپا په شمال کې پروت دی، د کرونا وایروس پر ضد مبارزه پرته له دې چې بارونه او رستورانتونه بند شي او یا د جبري قرنطین شرایط پکې عملي شي په خپله طریقه روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه یو راپور چمتو کړی چې دا د جزئیات زه تاسو ته وړاندې کوم. د نړۍ اکثر هیوادونه له اونیو راهیسې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو په سویډن کې د دې ویروس پر ضد مقابله د جبري قرنطین او د کاروبار د جبري درولو له لارې نه کیږي. د دې هیواد سرحدونه آزاد دي. له 14 کلونو کم عمر زده کوونکي درس وایي او کوچني ماشومان ښوونځیو ته ځي. رستورانتونه او بارونه هم پرانیستي دي او خلک تقریبا تل د خوراک څخک لپاره ورځي، خو میزونه په لازمه فاصله کې تنظیم شوي او ګڼې ګوڼې ته هم اجازه نه ورکول کیږي. همداراز سلمانیګانې، سپورتي کلبونه او حتی سینماګانې پرانیستي دي. د سویډن حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې یوازې په ضروري حالاتو کې سفر وکړي، خو پر عامه ترانسپورتي وسایلو یې هیڅ راز محدودیتونه نه دي لګولي. د کرونا وایروس پر ضد د مبارزې په برخه کې د سویډن ستراتیژي په حقیقت کې د خلکو ترمنځ په خپله خوښه د فاصلې د ساتنې، د آزادو سپارښتنو او جبري محدودیتونو یوه مجموعه ده. د اپریل له لومړۍ نیټې له زړو ښځو او نارینه وو سره لیده کاته په سویډن کې بند شول، ځکه دا خلک د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې کمزوري دي. موزیمونه بند شوي، سپورتي او کلتوري مناسبتونه کنسل شوي دي او له 500 د زیاتو کسانو پر راټولېدو ممنوعیت وضع شوی دی. منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه رخصت دي، خو د کورسونو درسونه له آنلاین لارې دوام لري. د اکثرو اروپایي هیوادونو په پرتله د سویډن د عامې روغتیا شرایط ډیر آزاد دي او خلک یې کولی شي له محدودیت او حتی د ماسک له اغوستو پرته د ورځني ژوند ځینې چارې ترسره کړي. خو له دې سره سره د سویډن د روغتیا وزیره لینا هالنګرن ټینګار کوي چې په دې هیواد کې بزنسونه ښه پر مخ نه ځي. میرمن هالنګرن ازادۍ راډیو ته وویل د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې د سویډن ستراتیژي همغه اهداف تعقیبوي چې نوره اروپایي لري، یعنې د کرونا وایروس د سرایت څوکه کول، د روغتیايي مراقبت د سیستم د سقوط مخنیوي او د دې ناروغۍ پر وړاندې د هغو کمزورو خلکو ساتنه چې یا زاړه دي او یا نورې ناروغۍ لري. میرمن هالنګرن وایي د سویډن ستراتیژي پر دې باور ولاړه ده چې خلک به خپل فردي مکلفیت ترسره کوي، او د هغې په وینا د سویډن خلک دا مکلفیت پر سم ډول ترسره کوي ځکه چې دوی د مسؤلیت احساس لري. خو د سویډن دا ستراتیژي مخالفین هم لري. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو، پر رستورانتونو او بارونو او همدارس په پارکونو او د پلازمین استوکهلم په مرکزی برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د تصویرونو خپرېدو په دې هیواد کې دننه او بهر یو لړ اندېښنې وپارولې. منتقدین وایي چې دا د غیر ضروري خطر منل دي. د اپریل په 14مه د سټوکهلم سیمه ایزو چارواکو 15 رستورانتونه وروسته له هغه په زور بند کړل چې د مفتشانو په وینا ډیره ګڼو ګڼه پکې وه او د فاصلې د ساتنې اصول یې مات کړي وو. خو دوی جریمه نه شول، بلکې ورته وویل شول چې له بیا تفتیش وروسته به د فعالیت اجازه ورکړل شي. د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د سویډن نږدې 2000 څیړونکو چې د نوبل د جایزې د بنسټ اجرایه رئیس کارل هنریک هلدن هم پکې شامل وو، یو ډلهیز درخواست یا پټیشن لاسلیک کړ چې له حکومت څخه د روغتیا د نړیوال سازمان له اصولو سره سم د محدودیتونو د سمدستي لګولو غوښتنه کړې وه. سویډن چې 10 میلیون وګړي لري او په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر د پنجشنبې په ورځ له 20000 واوښت، له یوې خوا له آیرلند سره د مقایسې وړ دی چې د وګړو شمېر 6.5 میلیونه دی، خو د سختو محدودیتونو له نافذولو سره سره د اخته کسانو ورته شمېر لري. خو له بلې خوا له چک جمهوریت سره چې هغه هم 10 میلیون وګړي لري، خو د ښارونو د کلابندۍ او د محدودیتونو د نافذولو په مټ د پنجشنبې تر ورځې پورې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې تر څه باندې 5.5 زرو او د مړو شمیر تر 228 پورې محدود پاتې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادۍ رادیو قدر منو اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیز پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ اوسئ او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسئ. دوستانو، خوشاله یم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسیدئ. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوی ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، ګیلې کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه مشته پیغامونه راستولې دي. چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی مشته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. را سره اوسئ د دې خبرونه په وروستیو شیبو کې. نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو.
زموږ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو د سمع الله زکان د زابل ولایت مرکز فلاتنه تاسو ځان ته پریږدم چې په زابل کې د هر شي نرخونه دوه برابر لوړ شوي دي. نو حکومت یې جدي توجه کوي ډیر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمدي، ورته راځي په شار کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ ډول کې په نه هم نه یي کې موږ نه دې دې نه ولا کوم د بل چا د سره سوي دې دې او د ګوتو په شمیر چې زه ګټه دې له خلوص هم پښتنه کړی دا چا ماته نه ویلي چې موږ ته دا کومه کر سره سوي دې موږ دا خوښ دې چې لاري لاسې بازار خلاص موږ دې خوړې ته لاس ته وصلان.
زه محمد عمر هلمندوال د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پرتماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلل کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې په مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې واسو طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپل دا معلومه خبره ده چې دوی به خپل د خوراکي توکي په کوم لار پته کې
مخکې غوړي تقریبا یعنی اتر د غوړو کې دی وس تقریبا 1500 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 1000 روپۍ و نن په 2300 پرول کېدله. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولسو کې.
السلام علیکم. زه زید عبدالله خبره کوم. ما دا اشرف غنی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي چې پر ملک باندې ډېر ګراني ده. نه د ماښام د خدای کړه رو د سهار د ماښام جمع کوو د ماښام د سهار جمع کوو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکاره دي. دوکانداران دغه رقم دي بېکاره دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دې څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص شي.
السلام علیکم. وګر وغیر ولسوالۍ نه تماس کیم. ګیر ولسوالۍ کې تلیفون کول کې مالټا نارنج لیمبو دا غرادر غریب خلک دي. دا لکونه کې دانه په 10 روپۍ که په 2 دانو باندې د مانټیز د لیمبو